السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د وژې اسمبلی 11 د سپتمبر 2. پیل له خبرونو کیږي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تکه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې دیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2.5 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تر داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنجشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګند کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې استاد خبرونه په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي.
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي، اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. سران ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
ملګري ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په حقله د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګري ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو.
دا بند تقریبا د 6,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې 3 میلیونه ډیری برېښنایي تذکرې ویشلي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست. ورزو د خبرونی دراپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخه مشروي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیواله محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاگ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي،
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاگ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې شته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو کغه سیاسي او اقتصادي او نظامي او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایی محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر اس کیږي یو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یا په چا چې حارث سوی دی، په چا چې د جنایت په هکله اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تکوي. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګری ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات آل د پروسیکیوټر یا څانوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تحصیل د دې باعث سوي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خود ساينسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی یا نړیوالې جزایی محکمې ته یو څوک د دولارو قضیه ته لیږل یا ستولی شي چې یوې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې استول او بل هم برېښنا لیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریټ او مشر لري قضیه حملته زی او د قضیه بیا د دې درځونې او د شیرن اورسته کې فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې د قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي، د همغه ماده پرنا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکه لبا د مرغه عموما نه قضیه هم دغه پر ټي وي په ځانګړي توګه دغه سیوادونو لکه د افغانستان په تم د نورو ډیر غریب هیوادونو قضیه هم لا هم وصل ته پر ټي دي. ما خپل دوه میاشتې وړاندې دوی درې قضیه ته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کی هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څومره جنایتونه سوي په افغانستان کې، سقوط پر مهال چې مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته په ځانګړي توګه سقوط وروسته په دایو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې روم د سټیټ پرنا کې هغه ته موږ جنایت ویلې سو، لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه د دې چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن لبا د ما غلکه مخکې چې دونه پر د نافذه قوې نشټواله او یو څه بې پروايي د دې باندې سره چې قضیه ته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو لا آزادی رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځوس زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,60 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,50 اوبو چلو مخزنونه، 4,050 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 1,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندونو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1550 تنه او د ټپیانو 15,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو اتل زره کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړیستلی او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4,00,000 افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همداراز د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځایه کېدو له کبله رامنځته سوي دي. روستای سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم الله چې سیل ورڅخه هر څه وړي وایي
خو تاسو ګورې د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړ تلک کټونو بسترو پورې وړ زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښ ته چې موږ ته د سرفنا ځای راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیايي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنیو اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. یو امریکایی چارواکی وای طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د دیموکراسي او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی دا څرګندونه د ازادي اروپا ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصيل لاجمل ان
راب برشنسکی د ازادي رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باسنو کې کړې وي. خغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسي او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We were going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژوند ماتي کړی دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړوي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شوی دي.
راب برشنسکی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګ لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د ایسای د ملي ادارې چارواکي وای په تیر یو کال کې له 8 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکيري بشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یو غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونه وکړه. نور حال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزې شریکو چې څه مشکل دي چې تذکره د عام خلکو د ناراضي بیا
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومټریک کړای، خو لای هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو احساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطې ولري.
دوی وایي چې هلته سیستم کې تر 5 لکه یا 1 لکه تذکرېسته او هغه یوازې د وی آی فی کسان د فارې دي. ما څه خبرسته تاریخ باندې چې بایومټریک سوي د ماغو دراغلي نو نه فیټر دا سه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي مورې سخت ناروغه ده او اړتیا لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکره ته پروت ما او کارونه روزګارونه ټول را نمده سي پاتې پاکستان کې. مور مې والله ډېره سخته نه جوړه ده، وایم چې هغه بوزم نو دغه تذکره ته ما چې ستريقې باندې د پاسپورتونه مواسو.
عام خلکو داسې مهال ازادي راډیو سره خپل ستونزې شریکې کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلونو خدماتو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځند ټیمونو له لوري د 2.1 میلیون کسانو د نوملیکنې پروسه ترسره شوې چې تر بایومټریک وروسته تذکرې پریویشل سوي دي.
دیگر زنده چمنو پر گردون حیوادوانو تا دی اسلامی امارات لراتاک سرا سن 2 میلیون غاو لکو او اوازرا الکترونی تذکرو بیش که دل چه پدی سرا دی اواد پر کاچه ترونه 8.2 میلیون الکترونی
امنیتی تذکری اصلی مراحل اویشل شوی دی.
خود دې ادارې چارواکي دا هم مني چې په دې وروستیو کې دغه پروسه په څه سوي ده. دوی وایي دا مهال د برېښنایي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هیواده بهر ترمیمیږي. همدارنګه په خبرې د تذکرو کارتونه هم ختم شوي چې تمه راتلونکي اونۍ له بهر هیواد ته لومړنۍ محموله راورسیږي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تېر جمهوري حکومت پر مهال پیل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شول.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوسم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو د سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې نجله سرفه نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه شپږ زره روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما معاش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنی 6000 روپۍ لکه فردي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وشي. او داسې پکښتوګندې خومیږه په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خدای باندې سکارو مفته کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړ، تمام معاینات تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخر کې نوشته کړ چې یو عکس رنګ راوړي په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما دویم ځلی معاینات دوی وکړل، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطعا ونه کتل، نه نسخې وکتلې، نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا ډاکټر صاحبان ډېر سوې استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولې نوشته کړې، دوه ځلې لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کراش وه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او استبادي وسیله لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 250 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستوي کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیرش په بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاونده په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وجزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پر اسول په دې اوردو کلو کې مش تاسو یو ګن شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلی و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په باب معلومات را کړی وو خبره کړی دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړی دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورک شوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومې عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو په دې شمېره دې ما ته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ما ته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8. طاهر روشان متانه ډیره هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب. السلام علیکم، تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلامونه کوم. محمد اساس افغان يم له کندهار څخه. سمجه دوست دا کړی د احمد نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او کله ارچا دوست دی دا وکي خو راځي خپل دوست دی بوزي ما در په دغه تلیفون شمه را لیکه ونی سي 0 0 0 3 2 0 2 3 8. مېره زل بیا 0 3 0 2 3 8. بل چې سلام مېره 0 8 1 1 3 3 9 5 2. نرمه زو دی وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خل خل دوست بو شو وخت ولې خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتی چننه نور احمد یادی تجوی میاشتې تراغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان ورو دی. نو پر دغه شمیره دی مصر مهربانی د مخی اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور سلام 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دستین شمیره 0 0 8 2